د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی ودا ز مجاہد جواد ہم لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان مرکزی حکومت د شپیتو څلوېختو او د دیرشو کالونو د زیات عمر کسانو نه وروسته اوس د نونسو کالو او لدینه د زیات عمر کسانو ته د کورونا واکسین ورکولو بهیر پیل کړی. طالبانو د شروع چهارشنبې په ورځ د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې امریکا ته اجازه ورنکړي چې د هغوی لمځکې او فضا څخه د دغه جګړه ځپلي هیواد پر ضد د راتلونکو پوځي عملیاتو لپاره کار واخلي. او د کوټې د احتساب محکمې په مالی فساد ککړ د بلوچستان ایالت د مالی وزارت پخوانی سلاکار خالد لنګو او د مالی محکمې پخوانی سیکرټري مشتاق رئیسانی ته د بند سزا اورولې. اوس هم پورا خبر نه اوري. د پاکستان مرکزی حکومت د شپیتو څلوېختو او د دیرشو کالونو د زیات عمر کسانو نه وروسته اوس د نونسو کالو او له دې نه د زیات عمر کسانو ته د کورونا واکسین ورکولو بهیر پیل کړی. ډاکټران وایي که څه هم ځوانان تر یو بریده له دغه وایرس نه خوندي دي، خو بیا هم دوی خپل کورونو ته دغه وایرس وړلی شي او کور مشان او نورو کسانو ته یې رسولی شي. دوی وایي ځوانانو ته د کورونا واکسین ورکولو سره به دغه وایرس د خپرېدو نه مخنیوی وشي او خلک به له دغې وبانه وژغورل شي. طالبانو د شروع چهارشنبې په ورځ د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې امریکا ته اجازه ورنکړي چې د هغوی لمځکې او فضا څخه د دغه جګړه ځپلي هیواد پر ضد د راتلونکو پوځي عملیاتو لپاره کار واخلي. وسلوالو طالبانو دغه خبرداری په داسې حال کې خپور کړی چې واشنگتن پلان لري په سیمه کې خپل ځینې سرتیري په یو بل ځای کې ډیر کړی چې له افغانستان څخه د ناټو او امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې پرې د ترهګرۍ ضد ماموریت مخې ته یوسي. طالبانو په خپل خپور کړي بیان کې ویلي چې د ګاونډیو هیوادونو لخوا داسې عملیاتو ته د سانتیاو برابرول به یو لوی تاریخي تیروتنه وي او له دې سره به سیمه کې جګړه او ناامني راشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره میاشت اعلان کړی و چې په پاکستان کې پاتې 2.5 زره امریکایي او په زرګونو ناټو سرتیري به له افغانستان څخه د سپتمبر تر 11 ووزي او دا اوږده جګړه به پای ته ورسوي. د کوټې د احتساب محکمې په مالی فساد ککړ د بلوچستان ایالت د مالی وزارت پخوانی سلاکار خالد لنګو او د مالی محکمې پخوانی سیکرټري مشتاق رئیسانی ته د بند سزا اورولې. د کوټې احتساب محکمې د ناحیې شنبې په ورځ 15 کاله پخوانی د بلوچستان میگا کرپشن په نامه قضیه کې د بلوچستان د مالی چارو پخوانی سیکرټري مشتاق احمد رئیسانی د مالی فساد په قضیه کې په 10 کاله بند محکوم کړ او د مالی وزارت پخوانی سلاکار میر خالد لنګو ته هم 2 کاله 2 میاشتې بند سزا ورول شوه. د بلوچستان ایالت د تاریخ تر ټولو لوی د مالی فساد د کال 2014 په مې میاشت کې هغه وخت راپورته شو کله چې د قومي احتساب بیرو یا نب د هغه وخت د ایالت سیکرټري خزانه مشتاق احمد رئیسانی ونیو او د هغه له کور څخه یې 80 کروڑ روپۍ او 3 کیلو څخه زیاته سره زر ترلاسه کړه. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د شروع چهارشنبې په ورځ ډزو کې 8 کسان مړه شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د پولیسو ویان رسلر ډیوید ژورنالیستانو ته وویل ډزې په څو ځایونو کې سهار شاوخوا 6:30 بجو باندې شوي او اوس پلټنې روانې دي. ډیوید دا هم وویل چې خپل برید کوونکی هم په مړو کې شامل دی خو د هغه په اړه نور معلومات ورنکړل. د چین له لابراتوار څخه د کورونا وایرس د خبرېدو د ګنګوسو لډېرېدو سره د امریکا ولسمشر جو بایدن د شروع چهارشنبې په ورځ خپل استخباراتي ادارو ته لارښوونه کړې ده چې په دې اړه معلومات راټول او تحلیل کړي تر څو پریکړه د پایلې روښانه شي. بایدن په یو خبر کړي بیان کې د امریکا استخباراتي ادارو ته ویلي چې په دې اړه ورته په نوي ورځو کې راپور ورکړي. امریکایي چارواکي په دې ټینګار کوي چې د چین د حکومت لخوا د کورونا وایرس د سرچینې په اړه د معلوماتو له نه شریکولو سره د دې حقیقت موندلو چارې ستونزمنې شوې دي. په کورونا وایرس باندې تر اوسه پورې په ګرد نړۍ کې لږ تر لږه 3.4 میلیونه کسان مړه شوي چې نږدې 6 لک یې یوازې په امریکا کې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له منځنی ختیځ څخه خپل سفر پای ته ورسو، په کوم کې چې هغه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د ورستي اوربان په برخه کې د اردن د پاچا عبد الله د رول ستاینه وکړه. انټونی بلینکن له منځنی ختیځ څخه د خپل لیدنې په ورستي پړاو کې د شروع چرشنبې پورس اردن ته رسیدلی و. اردن هغه هیواد دی چې د خپلو 10 میلیونو نفوس نیمایي شمېر یې فلسطینی ریښه لري. بلینکن تر دې مخکې د ورځې په سر کې په قاهره کې د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی او بهرنیو چارو وزیر سامی شکری سره ولیدل. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د وروستي شوي اوربان پر اوستلو کې مصر هم په خورا زیاته توګه ښکیل و. بلینکن له اردن او مصر څخه یوه ورځ وروسته له هغې لیدنه کوي چې د اسرائیلو له امنیت او د غزه له بیارغونې سره یې خپل ملاتړ اعلان کړ. او روسي خبردار چې په هند او بنگلاديش کې د یو زورور سمندري طوفان په ترڅ کې زمکه خویدلې، لکتر لگا دوه کسان مړ شوي، سیلابونه راوتلې او ودانه پکې ویجاړې شوې دي. د سایکلون یاس له امله لکتر لگا 1.1 میلیون کسان بې کوره شوي هم دي. د دغه سمندري طوفان سرعت په یو ساعت کې له 130 څخه تر 140 کیلومتر پورې و. په بنگلاديش کې له لتر لگا 200 کلیو سره د سیلابونو له امله اړیکې پرې شوې دي او په جنوبي ضلع پتوا خالی کې 40 کلی په اوبو کې ډوب شوي او شاوخوا 40,000 کورونه پکې ویجاړ شوي دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا ډیوا ده او سم د مهمو راپورونو پر لور. د پاکستان مرکزی حکومت د شپېتو، څلوېختو او د دیرشو کالونو د زیاتو مرکزانو نه وروسته اوس د 19 کالو او له دې نه د زیاتو مرکزانو ته د کورونا واکسین ورکولو بهیر پیلوي. ډاکټران وایي که څه هم ځوانان تر یوه بریده له دغه وایرس نه خوندي دي، خو بیا هم دوی خپلو کورونو ته دغه وایرس وړلی شي او کور مشرانو نور کسانو ته یې رسولی شي. نور تفصیل د فرج شینواري په راپور کې اوري.
مرکزی حکومت د مئی په شپږشتمه نیټه اعلان کړی چې د زیارت یا پنځشنبې ورځې نه به د 19 کالو او د نه زیات عمر کسانو ته کورونا ویکسین لګولو لپاره ریجستریشن یا نوملیکنې عمل شروع کوي. د مرکزی وزیر او د کورونا مخنیوي مرکزی ادارې NCOC مشر اسد عمر لخوا په ټویټر پاڼه شوی اعلان کې ویل شوی د ویکسین لګولو عمل د ټول عمر کسانو د پاره دی، خو بلخوا د پیښور اوسیدونکو نسیم خان وی ویډیو ته ویل کورونا وایرس ډیر ځوانان هم اغیزمن کړي او باید دوی ته هم ویکسین په سمدستی توګه ولګول شي.
که وکته شي زمونږ د ملک چکم آبادی دا هغه هم زیاتره چکم دا هغه د ځوانانو باندې مشتمل ده او سړن یا تحقیق هم چکم نه راغله دغه پغه کې د خبرې پخله شوې دي دینه ثبت شوې ده چې دا کرونا وایرس چې کوم دی دا پزوانانو کې مده دی هغه مندلی شوې دي دا ځوانانو ته هم لګی دی شي. نو دا ډیر ښه ګام دی ز داستایما چې حکومت دا اعلان وکړي چې را ځوانانو ته به هم اوس ویکسین لګولې کیږي هغه چې څوک د 19 کالو پوری دی هغه ته به دا ویکسین لګولې شي.
په ورستیو کې مرکزی حکومت اعلان کړو چې 150 او 140 کالو نه زیات عمر کسان دي د ویکسین لګولو لپاره ورکړای شوې شمیره باندې ريجستریشن یا نوم درج کړی. د خیبر پښتونخوا د کورونا ویکسینو د ټکنیکی چارو بیان ډاکټر افتخار الدین وی ویډیو وی توای تر اوسه پورې د کورونا په ضد شوی ویکسینو ډیره مثبت نتیجه مخې ته راغلی ده.
بیسیکلی د کې دا ستار دی چې څومره ینګ ایجینو هغه کې سیریس کیسونه ناراضي، مطلب دا نه ده چې وایرس مې کې وایرس خو ارچا تکي دي شي او هغه کې زیات تر چې کم څومره عمر کم وي نو هغه کې اسمپټومټم کیسونه وي، نو خدا دې چې دا ترانسفر ریکوول شي د یو کس ته بل کس ته کدی کس ته خپل ووم نشي او دې ترانسفر کولی شي خپل مشرانو ته. نو چې دا ټول ویکسینیشن د بي کول وشي نو دا ٹرانسفر چې دی دا ٹرانسمیشن چې روان دی دا به ډیر حدا پورې چې کم دی نو سٹاپ کړی شي.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکو ویلي په ټوله پختونخوا کې تر اوسه پورې 300 پورې صحت مرکزونو کې خلکو ته د کورونا په ضد ویکسین لګول کیږي. دوی ویلي پر روانه میاشت کې بعد مرکزونو شمیره 400 رسوي او روان کال 2021م اخیرنۍ میاشت پورې به دغه شمیره 0 ته رسول کیږي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا پیښور.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voagnews.com.
طالبانو د شورو چهارشنبې پورز د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې امریکا ته اجازه ورنکړي چې د هغوی لمځکې او فضا څخه د دغه جګړې ځپلي هیواد پر ضد د راتلونکو پوځي عملیاتو لپاره کار واخلي. طالبانو ویلي چې که ګاونډي هیوادونه دې ته اجازه ورکړي نو دا به یو تاریخي تیروتنه وي. د طالبانو د دغه ګواښ په اړه کارپوهان سوي د بتاسو د الیاس خان په راپورټ کې واوري.
طالبانو د افغانستان ګاونډي هیوادونو ته په خپل خاورې امریکای ته پوزي اډې ورکولو پر ضد خبرداري ورکړې او ویلي چې دوی به دا رقم تاریخي غلطي ناکاموي. په خپل یو بیان کې طالبانو ویلي مونږ په خپل همسایه هیوادونو زور ورکو چې چاته هم د دا رقم موقع اجازه ورنکړي او ټینګار کړي کچرې دا رقم ګام بیا واغستې شو نو دا به یو غټه تاریخي غلطي او بیزتی وي او مونږ به په دا رقم مجرمانه او راپارون کې ګام باندې غلی پاتې نشو. د امریکای او پاکستانی چارواکو ترمنځ د 1300 ورځو راسي تاوده سفارتي بیانونو رسټو د پاکستان خارجه دفتر هم د پاکستان لخوا د امریکای سنوي پوزي یا هوائي اډا ورکولو پاړه دا داوی په سختۍ سره رد کړی وی او د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم سنټ ته ویلي وو چې امریکای ته د افغانستان په خورا ډرون عملیاتو د پاره نه خو د پاکستان لخوا سپوزي اډا ورکول کیږي او نه هوائي. قریشی د سنټ غړو ته تسلی ورکړی و چې په خوا خیر کړی او د عمران خان په مشرۍ کې به داسې چرې هم نشي. د افغان چارو سیرونکو او خبريالانو نظر لري چې د پاکستان لخوا امریکای ته پوزي اډې ورکولو به په منطقه هم اثرات وي او په خپل پاکستان ته به هم مشکلات سیوا شي. وی او ای ډیو سره خبرو کې د افغان چارو سیرونکو طاهر خان وایي
طالبان په دې رپورټونو خاموش پاتې کېدل د خپل خلکو ته ضروري نيسي چې تاسو خپل منصب په افغانستان کې خوندې خبره کوي د خارجي فوجانو د موجودیت د شتون او په پاکستان کې دا کار کیږي په نو باندې جو درم مجبوری کی نی شریدا باید ورکړه سن ناشه خوشتا پاکستان خو رات کړی چې مراکز نشته ممکن چې مراکز نه وي خدا کار کوي پاکستان دا یو خو په دننه پاکستان کې خپل خلک مخالفت کوي دا پاکستان د خپل پالیسی خلاف هم چې دی به چې په جنگ کې شریکی بنا برندا چې خدا کار کوي بیا روس او چین او ایران هغه ډېر حساسیت لري دا چې پاتې نشي.
بل په پاکستان کې دا واشنگتن پوسټ ورسپانې خبريال حق نواز خان وايي کچاره پاکستان امریکای ته پوزي یا هوائي اډې ورکوي نو د دې بعد افغان امن عمل باندې هم اغیزی وي او پاکستان ته هم مشکلات سیوا کول شي.
د افغانستان نغي اوري خو په منطقه کې باندې موجود دی او شتون ملري نو یو خو پراتلون کې وخت چې افغانستان کې په زما په خیال دا یو داسې وي چې زیب اثرات لري د امن له حواله سره دې باندې به هم وي او د دې سره په پاکستان ته هم مشکلات سیوا شي ځکه چې هغه اوازونه یا هغه مرستې کوم چې د افغان طالبان یا د هغه سره د پاکستان د فقېږي د پاکستان د هغه خلکو له خوا یا مختلفو ګوندونو له خوا نو دلته هم هغه مسلې جوړې دي.
د مارچ په میاشت کې په ماسکو کې تر سره شوی غونډه کې روس، چین، امریکا او پاکستان په افغانستان کې په جګړه کې بوخت ټولو ډلو باندې غږ کړی او چې دغه تر روان تشدد کې دی کیمرا ولی او په طالبانو یې زور ورکړی او چې خپل د سپرلي عملیاتو نه دی لاس اوچت کړی او د یو پر امنه لوزنامې ته دی ورسی او په افغانستان کې د سلورو لسیزو راسي روان جنگ دی ختم کړی. تیر کال دوه کې د امریکای او طالبانو ترمنځ شوی امن لوزنامې او پرستو کې د امریکای صدر جو بایدن دا اعلان چې امریکایي قواوې به د ستمبر میاشت پورې د افغانستان نه راوځي، افغانستان کې د تشدد پیښو کې کمی ونه لیدل شو او په حال کې د تشدد پیښو او هدفي وژنو کې نومیالی زنانه، خبریالان او ترقی پسند خلک پنه خکړې شول، او د دې هر څه لومړی شکمن طالبان ګڼل کیږي خو طالبان د دې نه انکار کوي. په افغانانو کې د امریکایي ځواکونو د غلطنه وتلو وروسته په تشدد کې زیاتوالی راتلو په اړه هم اندېښنې لیدل کیږي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
کوټه احتساب محکمې د بلوچستان میگا کرپشن په نامه 15 کاله مخکنی قضیه کې د بلوچستان د مالیه پوخوانی سیکریټری مشتاق احمد رئیسانی او د مالی وزارت پوخوانی سلاکار میر خالد لنګوتا د مالی فساد په تور د بند سزا ورکړې ده. د بلوچستان یاله د تاریخ تر ټولو لوی مالی فساد د 2014 کال په می میاشت کې هغه وخت راپورته شو چې د قومي احتساب اداري یا نیب د هغه وخت یالات سیکریټری خزانه مشتاق احمد رئیسانی ونیو او د هغه لکورې 80 کروڑ روپی او تر 3 کیلو زیات سره زر تر لاسه کړل. په دې اړه نور حال د حفیظ شیرانی په راپورټ کې اوري.
په مالی فساد ککړ د بلوچستان یالت د مالی وزارت په خوانی سلاکار خالد لانګوته 2 کال 2 میاشتې او د مالی محکمې په خوانی سیکریټری مشتاق احمد رسانی ته عدالت 10 کال سزا ووروله. د کوټي په احتساب محکمه کې د سې شنبه په ورځ 15 کال په خوانی د بلوچستان میگا کرپشن په نامه قضیه کې د بلوچستان د مالی چارو په خوانی سیکریټری مشتاق احمد رسانی د مالی فساد په قضیه کې په 10 کال محکوم سو او د مالی وزارت په خوانی سلاکار میر خالد لانګو ته هم 2 کال 2 میاشتې د بند سزا واورول سو. د بلوچستان یاله د تاریخ تر ټولو لوی مالی فساد د کال 2014 په مای میاشت کې هغه وخت راپورته سو کله چې د قومي احتساب بیرو یا نیب د هغه وخت یالت سیکریټری خزانه مشتاق احمد رسانی ونیو او د هغه لکور څخه 80 کروڑ روپی او 3 کیلو څخه زیات سره زر تر لاسه کړ. د تش په وخت شي د میونسپل کمیټې منګوچر منتظم سلیم شاه څخه د کراچۍ په ګران بای سیمه ډي ایچ ایک شي ل یو عرب روپۍ څخه د زیات قیمت یو لس جایدادونه تر لاسه سیبو. منګوچر او د مچ په شاروالیو کې د سړک او نالیو د جوړولو لپاره ل ایالتي خزانه څخه 2 عرب 15 دیرس کروڑ روپۍ ورکول سوي وي چې پکې تورنو کسانو یوازې 10 کروڑ روپۍ پر کارونو لګولې او 2 عرب 25 کروڑ روپۍ په خپل جیبونو کې چولی. د همدې مالی فساد پر ضد د پلټنو او وککړو ته د قانوني سزا ورکولو په موخه په 2013 کال فبروري کې په عدالت کې د قومي احتساب بیرو لور څخه مقدمه درج کړل سو. د کوټي احتساب عدالت له 15 کالو پس په فساد ککړو ته سزا واوروله. د کیس یو وکیل اورنګزیب وډیوته داسې وویل:
میگا کرپشن سکندل کیس چې کوم کې 2016 کې نیو ریفرنس فایل کې یو هغه کې ملزمان چې هغه ټیم منیسټر خالد لنګو او فائنانس سیکریټری مشتاق رسانی، سیکریټری لوکل ګورنمنت افیس عبدالباسط، فیصل جمال او سلیم شاه خلاف د ریفرنس فایل شو. دا کیس په اکاونټیبلټی کوډ نمبر 1 کوټا کې وچلې دي.
وکیل اورنګزیب وای په دې کیس کې د مالیه د پخوانی سلاکار خالد لانګو خاص کس ټیکدار سہیل مجید شاه د عدالت تر فیصله وړاندې ونیپته د ځان خلاصولو لپاره 6.9 کروڑ روپۍ ورکړي او له مقدمه ځان خلاص کړ.
سلیم شاه په دې کیس کې بعد کې د نیب ډپارټمنټ سپلی بارګین وکي او خپل اماونټ جمع کړي او نیب د خپل ریفرنس سره وېستي
د مشتاق رسانی پر شوولو د هغه وخت د وزیر اعلی صلاحکار خالد لانګو هم د بلدیات او د مالیه له محکمې څخه د میلیارډونو روپیو د فساد په تور ونیول سو. په همدې تور کې هغه لخپلې دندې هم استعفا ورکړه. خالد لانګو په همدې کیس کې تروال لمخه 2.5 کال بند تیر کړی دی، نو ځکه په اوسنۍ فیصله کې عدالت د هغه د ننولو امر ورکړ. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای ډیوا کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
پینوانی اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایدن به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره راتلونکې میاشت په جنیوا کې سره وګوري. ځینې جمهور غوښتونکو یا ریپبلیکنز په دغې پریکړې نیوکې کړي. د امریکا غږ د راپور له ارباب محمود علي څخه اوري.
وایټ هاوس د نهې فورس ویلي چې بایدن او پوتین به د جون په 14 نیټه یو بل سره ویني. وایټ هاوس همدا شان د دې لیدنې د جزئیاتو په تصدیق سره وویل چې دا به بهر ته د امریکا د صدر په هیڅ د جو بایدن د لومړي سفر په محل تر سره شي. صدر بایدن به په خپل دغه اولین سفر کې برتانیې ته لاړ شي او هلته به د جی 8 یا د اتو غټو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو سره وګوري او بیا به د نیټو په سرمشریزه غونډه کې د ګډون لپاره د بلجیم سرخار برسل ته سفر وکړي. د بایدن وایند جن ساکی اول د امریکا صدر او پوتین به په پراخو اهم مسایلو خبري وکي او بل دا چې امریکا غواړي د روس سره تعلقاتو کې د دې په وینا استحکام او پیشګوئی کېدنه بحال کړي شي. جو بایدن اول په اپریل میاشت کې له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې د مخامخ لیدنې وړاندیز کړی و او هم هغه وخت د بایدن انتظامی په روس چارواکو باندې د پابندو لګولو آمادګي نیوله. د امریکا په خاني صدر ډونالد ترامپ با اکثر دا دعوی رد کولې چې ګنې روس په کال 2014 کې انتخاباتو کې د هغه کامیابیدو لپاره امداد کړی دی. اوسنی صدر جو بایدن د روس په وړاندې بل ډول دریس خپل کړی دی. که څه هم د ماسکو سره د بایدن تګلارې د ترامپ د تګلارې سخت ده، مګر پوتین او بایدن سو میاشتې مخکې په دې اتفاق وکړ چې د دوه اټمي سوپر پاور ملکونو ترمنځ د جوهري وسلو د کنټرول تړون د 15 کال نور وغځول شي. د امریکا د استخباراتي ادارو د معلوماتو په بنیاد بایدن دا دعوه لري چې روسانو د امریکا په کال 2020 صدارتي انتخاباتو کې هم مداخله کړې ده. امریکا دا دعوه هم لري چې د دې هیواد په اتو حکومتي ادارو کې د انټرنیټي حملو یا هیکینګ تر شا هم د روس لاس دی. بایدن په ټي وی کې د یوې مرکې په محل وویل چې د هغه په باور پوتین یو قاتل دی او دا خبره د سبب وګرځیده چې پوتین هم د امریکا په خانو او وسنو ستونزو ته اشاره وکړي، لکه په 13مه پیړۍ کې د سپین پوستانو لخوا د مقامی امریکایانو وژنې نه یې واخله، بیا په 19مه پیړۍ کې امریکا کې د غلام ساتنې رواج او د دې ملک په تاریخ کې د نسلي بې انصافۍ ستونزې. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف ویل د بایدن هغه د قاتل ویل خبره دا وخوده چې بایدن د په وینا په یقین نه غواړي چې له روس سره تعلقاتو کې بهتري راولي. واشنگتن په دې دلیل هم په روس باندې سخت تنقیدونه وکړل چې ولې یې د حکومت سیاسي مخالف الکسی نووالنی په جیل کې اچولې دي. د بایدن انتظامیه د مارچ په میاشت کې په سو جګپړو او میانه د روس چارواکو او همداراز په شاوخوا 200 روسی کمپنو او ادارو باندې په دې دلیل پابندۍ ولګولې چې د کال 2020 په اگست میاشت کې په الکسی نووالنی باندې د زهرجنو موادو حمله شوې وه. کله چې بایدن د جنوري په میاشت کې د صدارت سوګند پورته کړ، هلته نووالنی د جرمني نه روس ته ستون شو، مګر د ستنېدو سره سمدستي گرفتار کړل شو. د بایدن انتظامی د اپریل په میاشت کې لس تنه روس سفارتکاران له امریکا وویستل او لسګونه روسی کمپنو او شهریانو باندې پابندۍ ولګولې. دا ګام په امریکا کې د هیکینګ یا سایبري حملو او په انتخاباتو کې د مبینه لاس وهنې په جواب کې واخستې شو. یو ورځ پس روس هم غبرګون وخود او امریکایي سفارتکاران دې وشړل. بایدن په کال 2020 کې د خپل انتخابي مهم په دوران کې روس د امریکا او د اتحادیانو امنیت ته تر ټولو ستره خطره وبلله او له پوتین سره یې د ټرمپ نږدې او تاوده تعلقات د کرکې وړ وګڼل.
د واشنگتن دی او تاسو جیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.com.
هیر یې نکړئ.
رنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د صدر جو بایدن د امریکای د صدر جوړیدون په سړونګو اهم سرکاري کارونو کې یو کار د پیرس په لوزنامه کې د واپس شاملېدو په دستاویزاتو دسخط کولو. دا لوزنامه غړو ملکونو ته غږ کوي چې خپل خپل ملکونو کې د زهرجنو ګیسونو اخراج راکم کړي چې دا شان عالمی اوسط درجه حرارت د 2 ډیګرو نه لاندې حتی راکم شي، کم چې د صنعتي انقلاب نه وړاندې د عالمی درجه حرارت نه پورته دی. او دا چې ټول ملکونه باید چې کوششونه وکړي چې دا درجه حرارت 1.5 درجه ته راوغورغی. خود امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو اوسنی تقریر کې ویلي دي چې مونږ چې شپک کا روان دي د پیرس د لوزنامې په وخت عالمی درجه حرارت لکم حد مقرر کړي وو، دنیا د هغې درجه حرارت د هدف په پوره کولو کې ناکامه را روانه ده. خاغلی بلینکن زیاته کړه چې اوس مونږ ته معلومه شوې ده چې دغه هدفونه نه دي پوره کړی شوي. نن ورځ د ساينس په ترقی کې هیڅ شک نشته، خو مونږ لبا چاپیریال کې د ګرموالي راتلو له سبب د ممکنه تباهۍ نه د ځانونو بچکولو لپاره عالمی درجه حرارت 1.5 درجه ته راغورځول لازمی وي. امریکا د گرین هاوس ګیسونو د اخراج د ټولو نلوی دویم نمبر ملک دی او د دې مسلې په اوارولو کې زړه پوری کردار ادا کولی شي. خود زیاته کا چې دا به هم کافی پرمختګ نه وي که امریکا سباله یعنی نږدې راتلونکي مستقبل کې د ګیسونو خپل اخراج صفر ته هم راکم کی، بیا هم به موږ چاپیریال کې د بدلون راتلو خلاف جنگ کې ناکام کیږو تر څو مو چې د باقی دنیا د 50% د هرجنو ګیسونو د اخراج علاج نوي کړي. کوم په دې کار کې پاتې راځو نو د دې ډېر زیات مضر اثرات وي. خاغلی بلینکن زیاته کا کوم صرف د امن او د سلامتیا د معاملې په حواله خبرو وکړو نو چاپیریال کې ممکنه بدلون به دا مسله ډیره خطرناکه کړي. خاغلی بلینکن دا هم وی چې آب و هوا یا چاپیریال کې بدلون راتلل موجوده تنازع او جنگونه نور سیوا کوي او د نوو نوو جنگونو او تنازع امکانات را پیدا کوي، خصوصا په هغه ملکونو کې چرته چې حکومتونه کمزوري دي او وسیلې کمې دي. د صلیبی احمر یا د ریډ کراس د معلوماتو تر مخه چاپیریال کې د بدلون راتلو کښالې سره مخ د شلو ملکونو ځینې دولسو ملکونو کې د وړاندې د خونړي جنگونه روان دي. او اخیری خبره ده چې آب و هوا کې بدلون د خلکو خپلو ملکونو نه نور ملکونو ته د کډو کولو هم یو لوی سبب دی. په کال 2020 کې بحری اوقیانوس کې 14 سمندري طوفانونه راغلی وو چې دین وړاندې مثال نشته. دې طوفانونو وستي امریکا په خصوصي توګه ډیره بده بده وغلی ده. کله چې قدرتي آفتونه داسې خلک وهي چې د وړاندې نه په نیستۍ کې او بدامنۍ کې ژوند تیروي نو دا قدرتي آفتونه هغوی خپلو ځایونو په کډه کولو او د ژوند تیرولو دپاره د خو ځایونو په لټون کولو مجبوره کړي. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل وینا په دې ختمه کړه چې د صدر بایدن او د نائب صدر کملا هیرس حکومت به د چاپیریال د مسلې د اوارولو دپاره دومره سکي چې د امریکای په تاریخ کې به بل یو حکومت دومره سره نوي کړي. دوی چې زمونږ په حکومت کې هر یو اهلکار او د امریکني قام هر وګړي د وړاندې نه دی کښالې ته د ورغاړه کېدو د پاره راپورته شوی دی. یقینا چې زمونږ مستقبل زمونږ په موجوده فیصلو اړه لري.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
درنو اوریدونکو خبری خبرونه هم دومره وا. اوس مو پام را ګرځو د بی بی شیرینی ځانګړي خبرونه ده.